درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولۍ د همغږۍ شورا بولي، د هغه ریپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هېواد ته اوښتونکي ګڼ افغانان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لوی لاره په یو ترافیکي پیخه کې د یو تن د مړینې او یو لس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د جوزجان د امنیي قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي، دغه پیخه پرون مازیګر هغه وخت وشو چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره ټکر شو. د پوینا پیخه د خنقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په روان کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې څو د کورنۍ بڼغوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی ښه ژوند او راتلونکي ډاډمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دا حماس تر ولکی لاندې د غزي روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,500 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان هم شامل نه دي چې 13 شپه په یو لړ حملو کې وژل شوي دي. دا غزي د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر لومې چې په غزي ترانګه کې جګړه روانه ده، 99,000 شپږ سوه و دېر شنور کسان ټپیان شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو، مصر او قطر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅې روانې دي. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي خیر بیت اللهیه کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړې. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویل د اسرائیلو ټانکونو د دغه روغتون بشپړ ډول محاصره کړې، برېښنایي ورباندې بند کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په 2 ورځني سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کیف ته رسیدلی چې پر دغه حقار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دوستانو خبرونه ملاساده ی راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو.
یو کار رئیس جرمنی ته معرفي کړو چې انټرویو میډیکل شوی ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کو وکس ایمن کیسې رد کړې.
د کډوالو ستونزې هغه چې جرمنی ته د تک پنې دي
دا د لکان سپینګری مشرون عادمون مشرون ورک ماکی دا ورو بالو مریکو نن دا د خدای رخصان ده ډېر غوړي دي مشرون وسیو وګي مسره گاډي خلې.
د اکتوبر په 13 د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخانی دښمنی کې ترمنځ سوله شوې ده. دا ایران کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لورو د غنو افغانانو د وژنې د ادعا او په خبرګون په اړه خبرګونونه په پراخې دودي دا به هم ولرو ګڼ نور ریپورټونه هم لرو لمک سره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دا ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګون په پراخې دودي د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا دغه پیښه غندلې او هر اړخیز څېړنو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرېدو د څلورو ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبره شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړې، خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خبرې سوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کالاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغه پولي ته څیرمه ټول روغتیايي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څارلې، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغه پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عامو خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي، د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړې او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کالاګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړون لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیې لملاتړ څخه د کډوالو د حقوقو په سرغړونه کې کار نه اخلي. نو جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشری حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منه دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډېری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي
راتله له وهر ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ ووهي او خپل کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډېری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربیره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که زه بیرته هیواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم، او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي، له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لاسته کلو به برخ شو یو شمیر افغان جنود خزو د حقونو د خوندیتوب زین بنسټونو یو ځل بیا افغانستان کې د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تم لري چې زر تر زره یې پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې:
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکې وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بسته شو.
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې له منځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې ځوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باور یم چې ښوونځي به یوه ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکو او لزده کړو به برخه شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم زده کړې څخه به برخه شوي يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوې دي. زه هیله لرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګډو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني په نوم د خزینه فعالانو غورځنګ یو ځل بیا د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورځنګ مشر معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د نجونو نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه نجونې له زده کړو او فکری ودې پاتې کیږي، او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده، او اداوی کړي چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
دا اسرائیل حکومت وای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پلوټ الوتکه الوزول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده وخت یو د ایران رهبر ژمنه کړې چې د حماس ټلب د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمن هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښته. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران لملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندۍ ویشتلې و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حمله اصلي احترا ګڼل کیږي، تیره پنځشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پایل سبب سو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیا کې د دې حمله هدف یو موټر وو. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ څلور ساعته دی، شپې لخوا په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د ورځې لخوا په لنډو صفو نو نسیو ویشاو پنځه ویش باندې اوریدلای شئ. بیرته به راشو د افغانستان په اړه مطالبو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولورا انتانی ناروغۍ چې نسناستي او کانګي لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپاره کړي دي. د سازمان د کولورا ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د عیسایي په خبرولو سره ویلي که څه هم په ټوله کې د پیښو شمېر کم شوی، خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کورنۍ چې غړي د کولورا ناروغۍ له کبله مړه شوي وایي په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځ مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13 د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوي چې دا د ختیځ مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفل په روغتون کې بستر و، خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي لکبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله اویا تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اګه پرمختګ وګڼي نو د مړینې سبب هم کېدای شي. باید وایم چې په دې ناروغي لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کېدای شي.
فال وکایلان خانمان واقعین را مصاب سازه.
د خغلی عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نمینځل، د میوه او ترکاریو سم نمینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمن چې درې کسان پکې وشل شوی او یو تن پکې ټپي شوی او د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شو. یا د دښمنۍ څوار لس کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوی وه. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاده دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهواً وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل،
نن دا روښانه وکړو دا د لکان سپینګیری مشرون عالمون مشرون ورک ما کوي دا ورو بالو مړ کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو، نن دا د خدای رخصان د دای روغړي دی مشرون وسیو وګي مسره ګاډي خلې خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شدای می ولیدل سپل سپل او وتل سپل سپل کې منو وسره دې درې وران نه تارول
سولکون کې دې تخوا خو چې د قومي خورو او دنیا عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالای حل او دیو بل پر وړاندې مرچورا کوس شول. د یو بلخ کې لوري استازي ظاهر شاو ویل،
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپل کې وروري وکي په ورای کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نفرت هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومی مخور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کې خیاوی د دوی حسادت چې په خپلو نګدی او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شوایی،
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ودل د څلوي خپلان تیپوسا دا په غم او درد او قتل او قتال کې دي، نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځ ته.
د یادونه ورده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو پشان لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرزایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسیدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکي ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو واکسین ورکول کیږي. البته دا کمپاین د وی موسی په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه د حیواناتو د پوستکي ناروغي یو وژونکی او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د کورنۍ او څارویو ترمنځ خپرېږي. په ځانګړې توګه د غواګانو لپاره دا ناروغي وژونکی بلل کی. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یو موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداری په تخنیکی همکاري د یادې ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې پر ریاست کې د حیواناتو د څنګه مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لیمپسکین په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده. او تیر کال هم ډیر حیوانات طلب کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول، نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه. او په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلفو دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول تر سره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادې ناروغي اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوي.
پسکن ناروغي داس و ناروغي د وایرسي ناروغي چې په حیوانات کې منځ راځي، د دانو په شکل منځ راځي، د حیوانات پوستکي باندې دانه منځ راځي، او دا ناروغي چې دا وایرسي ناروغي ده، د یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالېږي.
عبدالروف بیا دغه ولایت یو بل مالدار دی او وایي چې د واکسین د دې کمپاین پیل یو ښه ګام دی.
دا یو ساری ناروغي ده او ډیره شدت واخست په تیر دو کلونو کې، او زیات مالداران له نقصان تاوانونو سره مخامخ شول. د ډیرو خلکو مالونه تلف شول، مړینه رامنځته کړله، شدو لرونکو غواګانې له منځه لاړلې.
په میدان وردګو ولایت کې د لمپیسکین ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین د مالدارانو لپاره یو حیاتي ګام دی، ځکه چې د دې ناروغي د چټک خپرېدو له امله د حیواناتو مړینې او د مالدارانو اقتصاد ته زیانونه په دې وروستیو کې ډېر سوي دي. د کرنې ریاست او پیو موسې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل کړی چې د حیواناتو د خوندیتوب او د مالدارانو د اقتصاد د ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغانانو پکتیکا دلته وروره د سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخی ډیر پیښې کرامسته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی نو افغاني پکتیکانه. تیرات پړوند به زه روایم چې واقعا اخر کوس مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سرسوي، که څه هم سرسوي دی خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي کور جوړ کړي هغه وکړي، نو باید مرسته نور هم سره وشي. په هر ځای کې باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي. زما را روان ده کورو بندوبست باید وشي، موسو پام ورته ونه کې ورته را روان ځم. به ډېر په ستونزو کې وي، نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو، محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه و راځي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی درکړم. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو ویډل چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او کنسولي استازولیو د همغږي شورا بولی، د هغه ریپورتونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختون کې یو شمیر افغانان وژل شوي، خواشینی ښودلې ده او له نړیوالې ټولنې او ایران یې غوښتي چې په دې اړه د خپلواکې څیړنې وشي. دا جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لس نورو د ټپي کېدو ریپورت ورکړل شو دی. دا جوزجان د امنیت کمانډانې لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمی کورنۍ رسنیو ته ویلي دغه پیښه پر مازیګر شوې چې یو موټر په ډیر سرعت سره له یوې رکشا سره ټکر شوې دی. ټکر شوې په دې پیښه کې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چیرې چې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي، او سبب یې هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي په روان 2023 میلادي کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ښه ژوند او ښه راتلونکي برخمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,519 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان شامل نه دي چې تیره شپه په یو لړ حملو کې ووژل شول. خو په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرایل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار کې یو اندونیزیایي روغتون کلابن کړو د ټوپک پونو داسې ور باندې کړی دی.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رزانې ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دنجلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د امګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دنجلی رزاده این.
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل ک دغه خځه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اوردونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي،
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست دی هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره ای زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکي یا هو کي او دا واورېدل شي. دا به ډېره ورې خصوصم په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیره وکیل شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شولا. خدا به ډیره خیر اتله چې مونږه مغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلی په منځ کې به یو جالۍ و یو غړخته به هلک نه سو بړخته بنجلی نه سو او دنجلی غک بخپل اوریدل کې دوه غي به هو ول. نو زما په نظر سره خو دا ډیره ښه او خو زه تر په زمونږ په هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې زه تر دود نه دی رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو دنجلی د پاره وکیل لیګل کېږي او دالک د خلی نخپل غا اوریدل کېږي.
bale که راسو لري تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې انجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنې زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي. یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه انجلې ته واده کوي هغه موجوده نه یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان سي بیا ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شایدان چې راځي خپل میړه ورته څخیې کوم سره چې دا کوزده کوي نو دغه کس پړه باندې چې له دېنه شایدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې یو شایدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګان له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده، نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یوه نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یوه ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو ښځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خواله کم سوی نه د ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی څه کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د پښتنې ته وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بيخي مخ کړي دي دغه فشارونه په خصوص هغه کسان چې غو وظیفه کړې ده هغوی آزاد ځوانې تیر کړې وي یو دم چې په غوی باندې فزار قید سوی ده او بیا خاص کړ د څه شرایط پر باندې پلي کېږي د غوی لپاره بيخي سخت ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي
څه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دا وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي
دا څومره سخت وضعیت ده
بې له شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او کنه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نور هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو د لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کومه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم د لري او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې سته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کله سو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د به احترامي لامل ګرځي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید اغه ټول سختیان نسرازی د کورنۍ د خنوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره د هر څه ومني
bale تاسو د یوې خځینه په توګه کراتو اې د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستي
زه غواړم په خپل نکاح کې هغه ټول خپلواکي ولرم چې هغه زهنی ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنی زه خپل باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کوم د خپل د ژوند د شریک توګه
bale او نکاح هم د سینې چې ناګهانی او څوک راسي چې فلانه دې قبول ده او ته ورته یې چې وو
bale و هم داسې ده هم داسې ده
هغه سي انجنو ته هغه سي مېرمنو ته تاسو وای لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي
زما وینا هغه مېرمنو ته یا هغه انجنو ته چې لوړته برخلیک سره مخ مخ دي دا د څه باید ته په خوای نه کړی چې د دوی مایند نه کړی چې د دوی خویند نه کړی خو دوی باید د دې ضرورتیا ورسته لدې را پیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتوي سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په هکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولي وشاهدين، د نکاح لپاره ولي او دوه شاهدان شرطي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جميله سره نکاح وشوه، دا گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولي، ولي چې د مورم کې دي شي، پلارم کې دي شي، مشرورم کې دي شي، حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک وي، د منطقې حاکم چې هر څوک وي، موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویل شو. مثال چې دا کول شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو د ته چې د نکاح تړل دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل لقد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو هم دې سات کې مور باندې پټه کیږي، هم دې سات کې بده باندې وحشت کیږي، هم دې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو دلته زر کوله خبره هم نو خلاصې کو ولته خلک منتظر دي، یعنی پټه کم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت د موږ ځکه کوم سوء استفاده کو، او د پټکو په اساس باندې اغینه د اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale am de pukhtane tazam us ratlam de afghanistan pa laro pratusim ke ata pa kharuno ke dal dal sawe da che nawe pe aw mushakhas zai ke kenawi shaidan raji urtawai che falanai de taso meeda da ladina shahadat akhli da dawal nikah pa islam ke tsara qam da aga pa dis yow mauqiyat ke wi pa dis yow halat ke wi che na nasi welai da dawal cha dawal nikah da
da aslan da nikah na da da wahshat de nabi karim sallallahu alaihi wasallam farmay che asajibu ahq bi نفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دي چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي، او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلانکي لور ته کښېنې، ته به زموږ د کور ښځه یې، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دي. دا خبره دلته ختم شو. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې ول بیکرو تستاذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لې نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه او شجو منګه څنګه دغه نه پختنه او کی یا رسول الله کې دغه و شرمیږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغه چوبتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دي یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر له کوټک نیولې او تاول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کې تکرار شي په دې باندې موږ دا ټول اوریدونکو باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو اغه په خلو کې مسکاوي دا اغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي دا اغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکرو تستاذن فی نفسها اغه نه اجازه غسل کیږي اغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په د معنا نه د تاول کوټک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه دا غي سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دا اغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دا اغه په حرکات او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري اغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم نه د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وژن زمنګ مېرمنې زمنګ خويندې زمنګ د غبيزه تقشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu de da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nika kigi aw khaza di nika zai ki azranawi di shahidano po wasila bandi di nika taral sewi wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpal da gata pila amda da che mung de rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da gata pila che re yani urz da akhirat bani talab da khabar ki azab de po urz da akhirat bani te مسئولیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دي اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزل د انسان په نظر خزل د یو شریک ژوند په نظر نه دي کتلی مونږ خځله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولا ګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلشي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت دغه ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه سوچ دغه عمل د د پاره کې چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چي دي حالات چي حالات دلته منځ درازي چې هم هغه سړي ژوند ته بو برباد دي هم د مېرمنې ژوند ته بو برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ درازي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکولې شي کو خدای نه خاصه سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لګ د سیو غیر د سیو عمل شو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف نو نتیجه چي نتیجه مرګ دي نتیجه چي دي نتیجه دواړو کورنۍ بدنامي ده نتیجه چي دي د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه نژوند واغست هم د سکولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر منګ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به منګ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه سیزون له بوج او تلې سي یا د سیولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سیوی اړیکې نه مګر اکثریت پام دې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وې جهنم او جهنم دغه زی دی وګوره جناب ابراهيم خیل سي یو شیلته متوجه وشه از موږ افغان مرمنې از موږ افغان خويند اکثریت د 15 شکلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کله بعد څلور کله بعد که زدرته وایم تقریبا 50% بو مخره اقتصادي بمنیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهنی تکلیف مواجه شوی دی عصبی تکلیف چې موږ ولا تاسو ویو رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوی دا دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مېرمن چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه دا بی شرمی نه دا داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستاسو ژوند دا یو ورس فیصله نه دا د دوه ورځې فیصله نه دا چې ته د لپاره د خپل کورنو د لپاره مطلب دلته قربانی ورکي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکي همیشه به خور قربانی ورکي همیشه به لور قربانی ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیدا نور نارینه په ټوله کې جوړي یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی راوړي دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې د خپل دا غیر انساني عمل دی د لمنګ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شوی دي اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسم پریکړې غلطی پریکړې او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دي چې سچ به مشرانو ویل شي مرمنې به دوی مني ته د وجه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالات کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده موږ هم دا رقم مخکې ځو کده سی ونه کو خلک موږ باندې خان دي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي کدي اولاد ژوند ته په زور دي غدي کا کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دی غي اسلام ته دي اسلام دی خځل حق ورکړي د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې مال د پلار نیکله دا شهره پاتې لري نه پلار نیکستا په جهالت کې مړ دي تم غواړي په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غواړي چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تم رنو چې تا کور کور ته علم رسیدلې زمنم اما اوس علم کور کور ته رسیدلې دی اوس ته کولای شي چې د خزو په وړاندې باندې د غو حقوق هغه ته مطالعه کې د خزو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کې د خزو په وړاندې خشونت ته مطالعه کې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زاز ما دغه دي نو اوس باندې یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نشي ویلې د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروتم او زه دې مسلې نه خبر نوم ولی چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلې فر ته رسیدلې بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نشي کېدی دا حجت نشي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په اخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویلره هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغه د ناراضي سره ته ورکړي او اغه لته د اغه ژوند ته کې غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه د عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره ورور یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې تابانی دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخ کې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو ورکول د شهامت نو ورکول د عزت نو ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نی
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي زخ کوله اختر د جون کې په محل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي I'm gonna knock you.